د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه. زه بشیر گواخم او تاسو په دې خبري غړی کې هر کله وایم. په دې غړی کې به تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. هله د چې تر پای را سره ووسی او ځان له تازه حالاتو خبر کړئ. راځي چې مخکې تر دې چې د ریپورتونو ته ورشو خبرونه. د بر جنوبی وزیرستان شوال سیمه اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت وهل دي. د بلوچستان په واشک ضلع کې یو بس ژورې کندې ته لوېدلې چې په کې لږ تر لږه څلېرېش کسان مړه شوي دي. د پاکستان حکومت منلې چې لادرک کشمیرې شاعر احمد فرهاد د پولیسو په زندان کې دی. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د شوال خلک لوو ورځو راهیسی د ړنګو کورنو د ماویزی موبایل نتورک بهالین روغتي سہولتونو او تعلیمی ادارو جوړولو لپاره په احتجاجي پرلت دي. د دې پرلت مشر ساجد مسید د مای په نهشتمه مشال ریډیو ته ویل چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي احتجاج به یې روان وي.
د حکومت نه دا مطالبه کوي چې ایمیج دا دغه د نتورک مطالبه زر نظر حل. په 2017 شه د ایمیج د ډانګ کورې سروې وشول. ډانګ کورې نه چې کیم وی هغه موازه تر وسه پر د ایمیج وا خالتا نه ملاو شوې دو. ایمیج د حکومت نه دا مطالبه کوي دا چې کیم د سروې ټوکن یې شي دی په دغه د عملی اقدام شری شي.
د جنوبی وزیرستان مرسیال کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته ویلي چې د شوال سیمې د اوسیدونکو له مسلو خبر دي او د دې حلولو لپاره به ډیر زر ګامونه واخلي. په بلوچستان کې له تربت څخه کوټې ته تلونکو د مسافرو بس په واشک سیمه کې کندې ته پرېوتې چې پکې لږ تر لږه څلېرېش کسان وژل شوي دي. د دغه سیمې مرستیال کمشنر نعیم عمرانی مشال ریډیو ته نن په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې دا پیښه سهار وختي رامنځته شوې چې پکې ویش کسان زخمیان هم دي. دغه په وینا د پیښې په قربانانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او زیاتره کسان د کوټې، کچ، کراچۍ او پېښور سره تعلق لري. عمرانی زیاته کړه چې ژوبل کسان په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د پاکستان وفاقي حکومت منلې چې لادرک کشمیري شاعر احمد فرهاد د پولیسو سره په جیل کې دی. په اسلام آباد های کورټ کې نن دغه شاعر په اړه د مقدمې اوریدنه وه. حکومتي څارنوال منصور عثمان اوان عدالت وویل چې احمد فرهاد نیول شوی او د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په دیرکوټ تحصیل کې د پولیسو په بند کې دی. پر امنیتی ځواکونو د تنقیدی شعرونو لپاره مشهور احمد فرهاد چې په ټولنیزو رسنیو د جبري لدرکیو پر ضد پوسټونه کول د مای په 15مه د شپې مهال په اسلام آباد کې ل خپل کوره وتښتول شو، خو تر پرونه پورې دغه د لدرک کولو مسولیت چا نه و منلی. دغه د جبري لدرکۍ د مقدمه دورېدنې په وخت تر دې مخکې جج غوښتنه کړې وه چې د استخباراتي ادارو مشران چارواکي دي عدالت ته ورشي او ځواب دې ورکړي چې احمد فرهاد چیرته دی. دغه د لدرکۍ په اړه د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم په یو بیان کې غندنه کړې وه او له حکومتې غوښتنه کړې وه چې د بیان ازادي دې نه تروړي. په خبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو ویلي دي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پیسو ترلاسه کولو لپاره قانوني او آئینی تقاضي نه دي پوره کړي. په اسمبلی کې پر بجټ د بحث په محل پروند پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي ویل چې د کال 2010 څخه وروسته د قامي مالیاتي کمیشن یا د ان اف سی ایوارډ د نه اعلانولو له کبله د خبر پختونخوا صوبه له ډیر زیات مالی تاوان سره مخ شوې ده. هغه زیاته کړه چې یو وخت په مرکز او خبر پختونخوا دواړو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومتونو خو نوې ان اف سی ایوارډ اعلان نه کړ چې له کبله خبر پختونخوا ته د 200 ارب روپیو تاوان رسیدل دي. خو بلخوا حکومتي غړو د بجټ دفاع کړې ده، ویلې چې بجټ د خلکو د غوښتنو او ضرورتونو مطابق جوړ شوی دی. اسرائیل د غزې په جنوبی ښار رافا نن نن په نهشتم د مای تازه بریدونو وروسته له هغو کړی دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یادخار کې له وروستي خونړي برید وروسته د حالاتو په اړه پرونی بیړنۍ غونډه کړې. دغه برید سخت نړیوال غبرګونونه رامخته کړي دي. د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې حماس ډلې پر ضد په جګړه کې د ولسي وګړو په وژنه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو باوجود د اسرایل په رویه کې څه بدلون نه دی راغلی او د اوربند رامنځته کولو لپاره نړیوال کوششونو څه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته په رفح ښار کې د پراخو عملیاتو پیلولو په سر خبرداری ورکړې، خو د نوموړي انتظامیه د می پاتې شتمه پر دې خبره ټینګار کړی چې اسرائیل لا هم له سرو کرښو نه دی تیر شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړی کې موږ تاسو خبري سات لرو چې بلابل ریپورتونه پکې تاسو ته وړاندې کوو. خبرونه مو لګ مخ کې واردل په دې غړی کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د جنوبي وزیرستان د شوال سیمې خلک په پوځي عملیاتو کې د ړنګو کورنو معاوضه او د بیا رغونې کارونه غواړي. د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو سیاستوال وایي حکومت د اقتصادي ضرورتونو تر معلومولو مخکې بجټ اعلان کړي چې په زیان به تمام شي.
استاد اکنامک سروے بارے کے معلومات نہیں اور تو بجٹ جوڑ کے اور چکم شخوبوں نتا اور شکارہ کڑی ناغا بٹول چکنا چور سی ذکر چھ حقیقت سر بدیاغی تعلق نہیں.
په سواد کې پرانستې عدالت جوړ شوی و چې ښځو پکې چارواکو ته خپلې مسلې کېښودې.
زموږ سره چې کومې ټیچرانې دي هغه هم د ټرانسپورټ کرایه ورکوي، هم د بلډینګ کرایه ورکوي. 21,000 روپۍ زموږ سیلري ده او د اتو میاشتو نه دا موږ ته نه میلاویږي.
د مومندو خلک د لشمانی د مخنیوي واکسین غواړي.
ډېر زیات تکلیف دی، ماشومان ډېر زیات تکلیف کی. زموږ په کلي کې ډېر زیات ماشومان چې کوم دي هغوی د لشمانې متاثره دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوس. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو خبرونې د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ هم واورئ. لومبی رپورت بر شو. د جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلک وایي پر حکومتي وادو باوجود دوی ته په پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورنو د جوړولو لپاره پورا پیسې نه دی ورکړل شوی او د موبایل نیټورک ترڅنګ انټرنیټ هم نه دی بحال شوی. دوی لیبی اونۍ راهیسې پیل کړی احتجاجي پرلت کې ویلي چې په خپل سیمه کې فعال روغتونونه او سکولونه غواړي. ځایي انتظامی یو ځل بیا د تیر په څیر وعده کړي چې د شوال د پرلتوالو غوښتنې به مني او مسایل به یې حلوي. په دې اړه د اشتیاق مسید له خولې نور تفصیل اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیم اوسیدین کی مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د سیم خلک یې په احتجاجی درناکشې پلاتی وحالی دی او د حکومتی چارواکیو نه د موبایل نیټورک تعلیم صحت سہولتونو سره د ړنګکړی شوی کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د دغې احتجاجی درنې یو مشر ساجد ماسید په دغې براکشې ویایي.
2017 نه رغلی سرویس پر د میج د نتورک مسله دو د حکومت نه دا مطالبه کوي چې میج دا دغه د نتورک مطالبه زر نظر حل. په 2017 شه د میج د ډانګ کورې سروې وشول. ډانګ کورې نه چې کیم وی اغه موعظه تر ویسا پر د میج و خالتا نه ملاو شوی دو. میج د حکومت نه دا مطالبه کوي دا چې کیم د سروې ټوکن یې شي دی په دغه د عملی اقدام شری شي او دا د زر نظر کلیر شي.
شاول سیم احتجاجی درنی ببل مشر جمیل ماسید خبر هم وروئی.
اپریشن ابا چکلا ہمیں علاقہ تتلی لی دیوی سپرے دیمی شاول تا حکومت پا ہیت قسم توجہ نو دور کری کی ما در ننستا دو پا تحصیل شاول شے چا وطا کمینایی چی در دغی پا متافق ابا نکشنوالی دو چی دیمی جا کمی دی حکومت نا غشتنی دی چی کم بند سکولینا دی چی در دغی کم تیچرون دی و آغا وخپل سکولینا تا عزیر شی وخپل سکولینا بود کو یعنی دی کم بی چی دو و پا غشت دکترون غیر آزر دی نرو درمی میش دا هم طلبا دو چی ورا تا میش تا دکترون حق شنی او پنه بس کوم دوا د مول اسپیټل نه دی چې اپ مکمل طور باندې باندي صرف تنخی ورته ملاویږي او د سپره ډاکټر یې په باندې نست. نو دا د میزه مطالبه دي کچیر غور پیونه شي به امید کېدای شي مخ شه قدم وخلي.
د شاول سیمه احتجاجي درنه غوښتنې په براکشه مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر اشواق خان سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل چې د شاول سیمه احتجاجي درنې غوښتنې نه خبر دی او زر و د شاول سیمې اوسیدونکي د ژوند نیمګړتیاوې پیره کولې د پوره و ګامونه پورته کوي او د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان د شاول سیمې اوسیدونکي احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته وویل. د شاول احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی پنځه غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی، اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. د کورمې ځینې قبیلو د احتجاج په توګه خپلو ماشومانو ته د پولیو ویکسینو د نه کولو اعلان کړی دی. دا پریکړه منګلو، خروټو او زدرانو د مئی په ویشتمه کړې ده او وایي چې ځکه یې دا فیصله کړې ده چې حکومت باید د افغانستان سره لارې پرانیزي. همداراز په مختلفو عملیاتو په وخت د کاروایانو په وخت کې چې کوم کسان نیولي دي هغه دې خوشي کړي او په سیمه کې د سکولونه او سړکونه جوړ کړي تر څو پورې چې د دې یقین دهاني نه وي ورکړل شوي دوی به د پولیو ویکسین نه کوي. طارق ارکزی په رپورټ لري.
د میرمه زای مشر خان مرجان وای دای زکه وکړل چې حکومت هغلته بند شوی سکول بیرته خلاصولو له پاکستانه د افغانستان پکتیا ته ورغلی د ګوي، سپینه شګه او مرغې کنډو لارې بیا پرانستلو، په کانډې خلو کې پر خوړه د نوي پل تعمیر او په مختلفو وختونو کې بې درکه شوي کسان را پیدا کولو غوښتنې ورسره ونه منلې.
حکومت هر قانون ته متیار یو کای مو جړون واوري نو بیا حکومت هیڅ قانون ته متیار نه یو نه یو تیار کنه. دا بندوبستی خبرې دي چې پاس گوه، تر گوه، مرغو، سپین شگه دا لیاری موتا پلار نکنه خلاصه وی ننمونی بندی کنتی دار تار ده توی شوالو کیه طرح رور دا حالات ده سکول ما کال پراش رو چه نخلاصی گی.
پا کرمکه پا دریم جون دا افغانستان پولیس سرنیز ده پا پرتو چوارلسو الاکو که با خصوصی کمپاین پیلیگی. یاد کمپاین با پینزو رزیوی چه پا کتر پینزو کالو پوری د علاقو شاوخوا څلور دېرش زره ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. تر دې مخکې په ټوله ضلعه کې د اپریل 9 له پولیو ناروغۍ څخه د بچو لپاره کمپاین شوی و. په تیر کمپاین کې هم یاد قومونو د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکړي. په داسې صورتحال کې چې په ملک کې د پولیو وایرس شتون لري خو بیا هم د خپلو سیاسي، ولسي او ټولنیزو غوښتنو پوره کولو لپاره له څاڅکو انکار کیږي. دینی عالم مفتی اختر ورکزی دغه رویې ته ښه نه ګوري او مشال لوډیو ته وایي زموږ مذهب هیڅکله اجازه نه ورکوي چې څوک د خپلو ماشومانو ژوند لا خطر سره مخامخ کړي.
بچی د تعلیم نه هم محروم شي نو بچی د بیا پولیو او ویکسین نه هم محروم شي نو ماته دا ښکاري چې دا لکه ځان سره یو نور ظلم کول.
بلخوا په بره کرمه کې مرستیال کمشنر حفیظ الله مشال لوډیو ته پر 23 مئی ویلي د یاد قومونو خلک چې په کم ځایونو کې پراته دي هغلته ترکیاتی کارونه ډیر کم شوي او مسلې د هغوی واقع شته خو بیا هم د هر څه د پولیو کمپاین سره نو تړل پکار ځکه چې ماشومان یې له یاد ناروغۍ متاثره کېدای شي. حفیظ الله زیاتوي په راتلونکي ترکیاتی فنډ کې د هغو ځینې مسلې په پام کې نیولي خو چې کمې نورې دي نو هغو ته د حل لار کتلو لپاره ضلع انتظامیه د سیمې سیاسي او نور متعلقه کسانو سره په تماس کې ده. چارواکي دا هم وایي څومره پورې له پولیو څاڅکو د انکار خبره ده نور سره وخت شته چې تر کمپاین شروع کېدلو مخکې یاد قومونه خپل احتجاج ختمولو ته رضا کړی.
دا د خپل خلک له مونږ به مرضی مسلې ادروایز عمل کوو. دا د پولیس د اټچ کول لازمي سيزونه دا خو خنه لګي خیر بشي. مسلې مونږ سره په نالج کې دي. مونږ سبانه ورکینګ هم کړی دي. سبا نورم کو ان شاء الله.
د صحت محکمې د ویپانې تر مخه د مې پښپوګشتما یو نوې د پولی مرس کیس مخې ته تر راتلو پاس په ملک کې سږ کال د غشمیرا دریو ته رسیدلې چې دا ټول په بلوچستان صوبه کې دي. د ذکر ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینې ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري
غړي اورئ. اوریدونکو په مومند کې یو شمیر خلکو مشال ریډیو ته ویل دي چې دغلته لشمانیا ناروغي لګیدل ده او ماشومان چې دي پاغوي کې دا ناروغي شته خو دوی د علاج وس نه لري. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغلته دي په اسپیتالونو کې واکسین برابر کی او خلکو ته دی په وړیا ډول ولګوي. شنواز سرګزی په رپورټ لري.
د مومند په پندیالی تحصیل کې لشمینیا ماشی په لزګونو ماشومان چیچري. دغه تر سرکاري واکسینو د نشوالي د وجه زیاتره خلک غیر سرکاري روغتونونو او یا بیا ډاکټرانو له ماشومان بوزي. تر دې وخته کوټل شمیره خونه د معلومه. البته دغه سیمه یو ډاکټر افتخار خان مومن مشال ریډیو ته وویل د متاثر شویو ماشومانو شمیره د 200 نه زیاته ده.
د دوه کلو مخکې د لشمینیا بالکل ونه څومره خلک د هغې په وس نه راځي. یو ویل چې کوم دیوس د دې راځي تقریبا 3000 روپۍ منی یو ملاویږي. 30 سی سی نو غټو ته 5 سی سی او 4 سی سی لګي او وړو ته کوم دی 2-3 سی سی لګي. نو د خلک سره 8000-7000 هفته پرې دی. ولله کې د وی په سره دای کیږي وس کیږي. پاسه دوه ماشومان د سی دی چې هغه ته فری مې وته هغه ویکسین وکړه.
پندیالې د مومند په منځ کې آباد تحصیل دی. دغلته د غرونو منځ کې هواري او خاورین ځمکه هم شته. د افتخار خان په خبره د لشمینیا ماشی د چیچرو نه ماشومان متاثره کیږي. ولې هم کوم داسې غم نه دی شوی چې ګنې دغه ماشی ختم شي. د پنډیالۍ د نذیر مومن څلور ورونه هم ماشو چیچري. هغه وویل د خپل کور کې د ماشو دوای شیندلې ده خو د ورونو کورنۍ جدا دي او هغوی دغه دوای نه ده شیندلې. نو ځکه هم د ده په خبره چې ماشومان ماشو چیچل.
د یو ماشوم د پوزې د غوښه چې کوم ده مکمل ختمه شوې ده. مخ باندې چاپونه جوړ شوي دي. ډېر زیات تکلیف دی ماشومان ډېر زیات تکلیف کی. زمونږ په کلي کې ډېر زیات ماشومان چې کوم دي هغوی د لشمینیا متاثر دي. حکومت نه موږ بار بار مطالبه کوله خو اوس پورې لشمینیا چې کوم ویکسین دي هغه په زمونږ په بیچو کې نو.
د دانشکول ناصر خان مشال ریډیو ته وویل ویکسین خو په ناروغۍ کې فایده ورکوي خو هغه د ماشو د مخنیوي لپاره نه دی. د وویل چې د ماشو مخنیوي په کار دی نو هغه څنګه؟
اول خو ویکسین مونږ ته ملاویږي نو زموږ دا بد قسمتي ده چې زموږ کوم هسپتالونه دي غلنه شو یا پنډلای شو هغه کې نه ورکوي. نو دا مهرباني دی وکړي که چرته په دې باندې د سپری انتظام وشي او دا ختم شي نو هغه به د علاج کېږي.
د محمد دو صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر رفیق حیات سره د رابطې په وخت هغه مشال ریډیو وویل دوی د سپری د دوای ترڅنګ د ویکسین غوښتنه هم کړې ده او امید شته چې لنډ وخت کې ورته د تحصیلونو د روغتونونو لپاره هم دوایانې ورکړی شي.
کمپیوټر هاسپټل دی په هغه کې علاج شروع دی. مخکې زموږ سره انجکشن ډېر وو نو هغې موږ په هر یو تحصیل کې یو یو ټریټمنټ سینټر کلاو کړی و. اوس څنګه انجکشن ډېر زیات کمې دي نو اوس موږ په صرف په ډسټرکټ هډکوارټر هاسپټل کې ټریټمنټ سٹارټ کړی دی. باقي ټریټمنټ لپاره بیا موږ پیشنټ ریفر کوو نصیر الله بابر هاسپټل ته چې کوم سیټي هاسپټل دی په کوټ روډ باندې. هلته ایم ایس ایف پراپر سینټر دی د لشمینیا ټریټمنټ سینټر لپاره نو هغې ته موږ ریفر کوو.
لشمینیا ماشي نه یوازې په پنډیالۍ کې بلکې د محمدو په دویزو او تر د امبار پورې ماشومان هم چیچري. د افتخار خان په خبره خلک زیاتره په خپلو پیسو دوایانې راغواړي خو د دوایانو ملاوېدل هم مشکله وي. نو ده غوښتل چې د صحت محکمه باید سرکاري دوایانې راوړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبر په تنخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د راتلونکي مالی کال لپاره د صوبایي حکومت لخوا وړاندې شوی بجټ رد کړی دی. وایي چې دا غیر حقیقي دی. دوی زیاتوي چې یو خو د وفاقي حکومت څخه مخکې دا بجټ اعلان شوی او بل اقتصادي سروې هم نه ده شوی چې معلومه شي چې صوبا څه شي څه ضرورت لري. خو حکومت وایي چې دا بجټ بیخي روغ جوړ دی او د خلکو د ضرورتونو مطابق دی. غلام غوث پیر رپورټ لري.
تیر ورځ د بحث پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کندی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په بجټ کې له وفاقه د صوبې د خپل حق د مالی پنګو ذکر شوی، خو د دې ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت قانوني او آئینی تقاضی نه دی پوره کړی. هغه په دغه لړ کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د 2010 نه پس د نوي ان اف سي ایوارډ نه کولو په وجه صوبایي حکومت له وفاقه د خپلې برخې د اربونو روپو ترلاسه کولو نه بې برخې پاتې شوی.
مخکې به د آبادی په تناسب باندې به وسایل تقسیمېدل، دی ته حکومت ملاو شو فیڈرل کې او مرکز کې او صوبے کې مو نه باوجود هم د دې چې کوم دی ان اف سی ایوارډ اونکو دا ډېر غټه مسله جوړ دی. له وجه کم از کم خیبر پختونخوا ته 200 ارب روپو نقصان شوی دی. 200 ارب.
د جمعیت علماء اسلام فی پارلماني مشر لطف الرحمن هم په وړاندې کړې شوی بجټ نیوکې وکړې او هغه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې دا بجټ ځکه په حقیقت مبني نه دی چې اول د وفاقي بجټ نه وړاندې د هیواد یو اقتصادي سروې وړاندې کیږي او بیا وفاقي بجټ وړاندې کیږي او د هغې وروستو بیا صوبایي حکومتونه خپلې خپلې بودیجې وړاندې کوي.
دا پاکستان په تاریخ کې اول ځل داسې وشو چې د مرکز بجټ نه مخکې صوبه بجټ پیش کړي او بیا اکنامیک سروې چې کوم ده آز مرکزی بجټ نه یو ورځ مخکې راځي. نو چې تا د اکنامیک سروې په باره کې معلومات نه وي او ته بجټ جوړ کړي او چې کوم ښه خوبونه تا ورښکاره کړي نو هغه به ټول چکناچور شي، ځکه چې حقیقت سره به د هغې تعلق دی.
د پاکستان پیپلز ګوند ارباب زرک خان په خپل وینا کې وویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه ډیره کمه ده، ځکه چې خپل د صوبایي حکومت د بجټ په دستاویزاتو کې د ګرانۍ شرحه ډیره زیاته خودلې شوې ده.
د بجټ وایټ پیپر دی هغه کې دی پروجیکټ کړی دی چې انفلیشن باندې کال 26% او تنخواه 10% زیاته کړی ده. دینه علاوه کم د دې صوبایي حکومت خرچه را د تنخواه او د پنشن نه علاوه هغه 40% زیاته کړی ده. نو په کار چې دی خپل خرچه کم کی او هغه په ځای د تنخواه او پنشن چې کم دی دا زیات کی. چې څنګه پاکستان پیپلز پارټي په وفاق کې 25% ډیماند کړی دی زیاتولو، نو دا څنګه په صوبایي کې ډیماند کوو چې د تنخواه او پنشن 25% زیات کړی شي.
خو د حزب اختلاف د غړو د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیرانو او د حکمران غوند د اسمبلی غړو د پیشکړی بجټ ستاینه وکړه او د وفاق نه وړاندې د بجټ پیش کولو دفاع یې هم وکړه. صوبایي وزیر فضل حکیم خان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
روایت جدا شی دی، د خپل قوم سره خېګړې کول جدا شی دی. په کار دادا چې زمونږ د کم بجټ چې موږ پیش کوو داغې نه ډېر بهترین بجټ پیش کړي چې زمونږ د بجټ دا جزانه بجټ ویني چې په کار دی چې دا غاده دی نه غریب خلکو ته کمزور خلکو ته سو سو چند ریلیف ورکي موږ هغه ته ریکوست کوو.
یاد دی وی چې د خزانې صوبایي وزیر د مئی په سلیریشتمه د 1.5 ارب روپو بجټ په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړی وو او هغه په دغه محل ویلی وو چې د روان مالی کال د بجټ د جاري اخراجاتو او پرمختیايي کارونو د لګښتونو اندازه 1.5 ارب روپی ده او په دې حساب دا بجټ د 100 ارب روپو سرپلس بجټ دی.
اوریدونکو تاسو د غلام غوس ریپورت اوریده. د بجټ په اړه باندې او په دې کې یو ذکر د ان اف سی ایوارډ هم وشو، په دې اړه باندې تاسو ته یو مرکه دراوړو. په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا حکومت له مرکزي حکومت ته شکایت لري چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ چارو ته پام نه کوي، د قومي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي ټولو سیاسي حکومتونو د قبایلي سیمو پرمختګ ته لومړیتوب نه دی ورکړی او دا چې د یوې پالیسۍ تر لاندې په هغو ضلعو کې د کاروبار او پرمختګ پر ځای جنگ ته وده ورکول کیږي. له نوموړي سره زموږ همکار شاهین بنری مرکه کړې ده او په سر کې درې پوښتنه کړې چې د ژمنو باوجود حکومتونه د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره پیسې ولې نه بیلوي او په ان اف سی ایوارډ کې څه مشکلات رامنځته شوي.
دا موږ یو کمیټې جوړه کړو په قومي اسمبلی کې د بارډر ټریډ اوالې سره، په کې موږ ډېر زیات کوششونه وکړل. تیر کالم کې کړه د بجټ اجلاس پر مخ کې د موږ میټینګ شوه، نو غیره په ځنه کړه د پاټاو د پارت د شوی پاټا چې کوم د ټیکس ایگزمشن د مو ختمو هغه باندې دا کول چې دا ایم اف طرف نه موږ باندې دا مجبوری دا موږ مخال مخال کوو، خو بار موږ کې زور پر راوړو نو بیا نه ایم اف نو یو شو نه بل شو هغه موږ اندازا ولګیدای دا ایم اف دی څه باندې کوي هغه بیا یو کال پر موږ په غیر ریلکسیشن واخیستو خو دا خبره ورو چې دی ورته یو ځل بیا را ده او څه ګورو چې جوړیږي.
خو د خلکو د ډېرې مسلې چې دا د دې وجیم دي چې د قبایلي ضلعو دپاره پرمختیایي پانګې چې دي هغه پوره نه دي، کمې دي، او هغه په سمه توګه هم نه استعمالیږي، او د پېښور نه د اسلام آباد نه هلته د هغې منتقل کول او د هغې پراپر یوټیلایزیشن یو غټه ایشو ده. نو په دې موجوده بجټونو چې کوم را روان دي څه هیلې هم دي د دې نه چې آیا دغه پانګې به پوره ورکړل شي، ځکه چې صوبې او د مرکز خو په دې باندې خبرې هم روانې دي، او صوبه هم دا چیغې وایي چې مونږ دوی پیسې نه راکوي د فاټا دپاره.
دا خو این ایس سی اوارڈ چې کله کې دو په 2012 کې هغه وخت کې دا لسم ترمیم لا دا پنځم ترمیم لا نو شوه، نو تاسو چې کوم بجټ وو هغه ډایرکټ د وفاق د دفاع منیسټر په توګه تو هغه لا یو فکس اماونت یې خو دا چې کله پاتا د پښتونخوا یې څه جوړ شو پنځم یې ترمیم وشو، نو بیا خری هغه روټ ولا بدل کو الار ولا بدل کړه، ما هغه پیسې بیا د صوبې په تر راسته صوبې ته وی سب مخه پکې تاسو واچو او مطلب سب موږ در کو، نو هغه با صوبا کله پکې صوبې واچول کله پکې وانه چا ولې واج پټا کوم خپل برخه په پیلا خو ورته مې کله براغله نو هغه بیا صوبې کې چې کوم یو ضرور وزیر او هغه بد د پټا په فون به په بټ کړو هغه په یو باندې په بلا باندې موږ چلته په پارلیمنت کې وو هغه وخت کې په دې باندې موږ ډېر بحث کړو تر هغه وخت دا مسله نه حل کیږي چې سوپر نه وي نه سی واټ نه شروع په ان اف پی واټ کې د فاټا د برخې ځان لا ایویلیویشن نیم شوی او په دې کې خصوصا رعایت هم واقع سر شي د تر هغه په نوم متا کوم تبعی شوی د هغه په نوم متا فیر رافي لکه برخه مې نه شي بیا هغه برخه د لپاره دلته په پښتونخوا کې یو ځانګړی اکاونټ جوړ شي چې دا په سبا هم خالي په فاټا کې لګي بل ځای کې بدل لګي دا د دې مسلې یو پوښ حل کې دی. شي
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدل شي. یو بل رپورټ ته ورزو په کوارټ کې د کوارټ په هنتون د هنګو کیمپس زده کوونکي شکایت کوي چې د غلطه بجلی نشته دی، د څښلو اوبه هم پوره نشته، او دا په داسې حال کې چې ګرمي بيخي ډیره ده او خلک چې دی ډیر په تکلیف دي. نو په دې حالات کې لوډ شیډنګ چې دی د دوی پوانا د دوی زده کړې متاثر کوي. د دې زده کوونکو یو مشر مشال ریډیو ته ویل چې سربیره پر دې چې سیمه تیل او ګیس پیدا کوي خو دوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه برابرېږي. په دې اړه د ممتاز بنگش رپورټ.
د کوهارت پوهنتون هنګو کیمپس د کون کی وای یاد پوهنتون کې د اسانتیاو کموالی له وجې نه یوازې ژوند ګران شوه بلکې د زده کړو بهیري هم اغیزمن شوه دی. د یاد پوهنتون زده کوونکی حضرت عمر مشار ریډیو ته ویلي دوی ته لوی ستونزه د بجلی او د څښلو ده اوبو ده.
څه دي کې کوم اصل کې ټیچرون دی پلس سټوډنټون دی غوته ډیر زوږ تکلیف ده، او غو سره سره څومره نن سبا خو ډیجیټل دور ده پدې کې چې بجلی نه وي نو یو کار ممکن نه ده. نو ټولو نه غټه مسله خو بجلی ده، او غو سره سره وبه سخنو ته وبه نشته دي چې سټوډنټ تاګه شي کلاس والی غدا بادغه وبه وسخي.
د زده کوونکو ځای مشر محمد فیاض وای هنګو ضلع د تیل او د ګیس تولیدي سیمه ده، باید چې په صوبایي او قومي اسمبلی کې د سیمې استازي هنګو ته خپل حق راوړلو لپاره کردار ولوبوي، او د پوهنتون زده کوونکو او ښوونکو تورپی خستونزو هوارولو لپاره دي ګامونه پورته کړي.
تاسو هغه نه چې مونږ ته د بل حق زمونږ پاواله کوي نه، زما د ضلع چې کومه منافد استاسو ته ملاويږي کوم وسایل دي استاسو ته ملاويږي، نو په بدله کې زما کډیر نه وي دوی 50-60% د دې حل کېدلو کوشش خو لري کنه.
په اړه مو د کوهارت پوهنتون مشر یا وایس چانسلر پروفیسر نصیر الدین سره خبرې وشوي. نو هغه بیګا نو وخت مشال ریډیو ته ویلي پوهنتون له اړه خاص د کوونکو ته اسانتیاوي ورکوي، خو ځینې ستونزې د پوهنتون انتظامیه نشي هوارولې ځکه چې دا د صوبایي یا د وفاقي حکومتونو سره تړاو لري.
مو هڅه کوټ انستیټیوټ کوم د اس پازول دی هغه مو ورکو، خو ځینې د خبرې دي فار ایگزامپل لوکل ایریا کې الته بجلی زی ګینتا بجلی وی ګینتا نوی نغه مو په واسه کې نه ده کوم کار نه شو دي هغه نو ستا تعلق نه ده هغه په دې هغه دي ځا خپل حکومت تنظیمي ده حایب سا هوته تر مسلې حکومت جلد از جلد حل کی ولی ته مشمان التا اگزام روان د شپې او غش په بجلی نه وی اندسه وو بو ول مسله ده.
بل خو ده هنګو ضلع تنظیمي مشر یا ډیپټی کمشنر حیدر حسین 13 ورځ رسنه او ویلي په هنتون کې د خلو د وبو او د بجلی ستونزې هوارولو لپاره اړوند چرواکو سره خبرې روانې دي، او ډیر ضربه یادې ستونزې هواری شي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو بالکل تاسې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا ایپ باندې هم دا اوریدئ شي. اوس د خبرونو د لنډیز وخت راځي چې وایو. د جنوبی وزیرستان د شوال خلک له وو ورځو راهیسې د ړنګو کورنو د معاوضو د موبایل نیټورک بحالۍ روغتیایي سهولتونو او د تعلیمی ادارو جوړولو لپاره په احتجاجي پرلتی. د دې پرلت مشر ساجد مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج به روان وي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته ویلي چې وعده کوي چې د دغه خلکو مسایل به حلوي. په بلوچستان کې له تربت څخه کوټې ته تلونکي د مسافرو بس په واشک سیمه کې کندې ته پرېوتې چې پکې لږ تر لږه څلېرېش کسان مړه شوي. د دغه ځای مرستیال کمشنر نعیم عمراني مشال ریډیو ته نن په لیږلو پیغام کې وویل چې دا پیښه سهار وختي رامنځته شوې چې پکې ویش کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان وفاقي حکومت منلی چې لادرکه کشمیر شاعر احمد فرهاد د پولیسو سره دی. په اسلام آباد های کورټ کې نن دغه شاعر د لادرکه په اړه د مقدمه اوریدنه وه. حکومتي څارنوال منصور عثمان اوان عدالت وو چې احمد فرهاد نیول شوی او د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په دیرکوټ تحصیل کې د پولیسو په جیل کې دی. پر امنیتی ځواکونو د تنقیدي شعرونو لپاره مشهور احمد فرهاد په ټولنیزو رسنیو د جبري لادرکیو پر ضد پوسټونه کول. هغه د مئی په 15 شپې مال په اسلام آباد کې له خپله کوره وتښتول شو خو تر پرونه پورې د هغه د لادرکه کولو مسؤلیت چا نه و منلی. په خبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې صوبایي حکومت له مرکزه د خپل برخې د پیسو ترلاسه کولو لپاره قانوني او آئینی تقاضې نه دي پوره کړې او د دوی وړاندې کړی بجټ هم په حقیقت نه دی ولاړ نو ځکه یې مسترد دی. پرون په اسمبلی کې پر بجټ د بحث په مهال د پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي په بجټ نیوکې وکړې خو د حکومتي غړو لخوا دا رد شوه. ویل چې بجټ د خلکو په غوښتنه د خلکو د سہولت لپاره جوړ دی او اسرائیل د غزې په جنوبی ښار رفح کې نن تازه بریدونه وروسته لاغه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یاد ښار کې له وروستۍ خونړۍ برید وروسته د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کړې. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زموږ خبرونې تاسو هر ورځ 14 غنټې نشریږي. په دې خبری غړی کې خپل رپورټون ته دوام ورکوو. په پاکستان کې د پښکل بارونو په اړه خبر شوی و نوې څلنیزا رپورت کې راغلی چې سږ کال په دغه هواد کې له جون څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د زیاتو او بې ساري بارونو امکان دی. په دې رپورت کې ذکر شوی چې بلوچستان او سند صوبه ښایي د دغه بارانونو له وجې ډیر زیات زیان وویني او سیلابونه هم راشي. په بلوچستان کې د 2022 او 2023 کال په شکل بارانونو له وجې سیلابونه راوتي وو او له دغه وجې تقریبا 250 کسان چې دی وژل شوي وو. په دې رپورت کې دا هم ویل شوي چې پر حکومت غږ شوی دی چې په کار ده چې بیړنیو حالاتو ته چمتووالی ولري. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دوی له تیر کال په نسبت دا ځلې ډیر چمتو دي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خپور شوی څېړنیز رپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د مې پر 15 خپاره شوی رپورت کې ویل شوی چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید د اقلیمي بدلون له کبله د پشکال بارانونو د پراخو مالی او ځاني تاوانونو سبب سي. د رپورت په څېړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مئی پر 28 مشال راډیو ته وویل د دې رپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
جو گلوبل پیرامیٹرز ہیں
موږ د دې کلنی رپورت په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانی هم په پام کې نیسو، هغه ځکه چې په شکل هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر څه ته په کتو موږ سخت کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې ښایي د پخوا پرتله 140% زیات باران وشي،
چې معمول 140% زیات بارشو کا امکان ہے.
سیڑونکی سیدو رضا ویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبائی ادارو ٹھنگار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو دا رپورټونه په پام کې ونیسي.
نہ صرف ہم بلکہ جو آپ عالمی ادارے
نہیں واضح مک بلکہ نڑے والے اداروں ہم پہ بلوچستان او سن کی دا جون جولائی اگست اور سپٹمبر پہ میاشتو کی تر معمول دا زیاد باران وڑا دوائی نہ کڑی دا نو زمک دا سیڑنے پائلے ہم دا نڑے والے اداروں آگوی تا ورطا دی نو پکار دا چھے ٹو لیاڑوان دا ادارے دا بیڑانے حالاتو لپارا تیار ہو سی
آگے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 10,000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادې ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مئی پر 28 مشال رډیو ته وویل چې دوی اقلیمي بدلون ته په کتو سرش کال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دوی وویل ټولې اړوندې حکومتي ادارې په دې اړه ژغولې دي او هغوی ته یې د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمواریو ترسره کولو لارښوونه کړې ده.
موږ چې د 2022 کال له سیلابونو کومه زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړونو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشکال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشکال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کې ډیر خونړی او زیان رسوونکي اوسېدلې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پرون په سوات کې کلی کچهری جوړ شو. کلی کچهری دا معنا چې اغلته پرانیست عدالت لګیدلی وو او د مختلفو ډپارټمنټونو یا محکمو یا ادارو چارواکي ناست وو او ښځو ورته د صحت، تعلیم او روزګار او نورو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړې او غوښتنې ترې هم وکړې. زموږ همکار نیاز احمد خان هم دغلته ورغلی وو، دا رپورټ یې پرې لګلی.
د سوات په سیدو شریف خزو پارک کې د ځایي غیر سرکاري ټولنې ایس آر ایس پی او ضلعي انتظامیه لخوا جوړ کړی شوی کلي کچهره کې د تاثیر بابوزی خار او کلو ګڼ شمېر ښځو ګډون وکړو چې پکې د سیدو شریف، مرغزار، شګۍ، کوکړۍ او نورو سیمو سره تعلق لرونکو ښځو ناست د ضلع سوات انتظامي مشران ورسره د صحت، تعلیم، اوبه ورکوونکي او صفایي کوونکي ادارو استازو ته مسالې وړاندې کړې.
زمان سره د هیڅ حکم نشته زمان په شهر آباد کې مالدار خلک هم ډیر دي خو زمون سره چا هیڅ نه کوي زمون سره هیڅ حکم
نشته. یتر خزو د پاکو اوبو صفائی تعلیم او د بیروزګاری مسالې بیان کړي. د سیدو شریف شګی اوسیدونکو استاد نسیم اختر روسته مشال ریډیو ته ویل چې دا کلی کې د ماشومان جنکو یو استوي سرکاري غیر روایتي سکول دی چې پکې تر 200 نه زیات ماشومان زده کړې کوي او څلور استادان دي پکې، خو دغه تا د تعلیم د محکمې پام د نش برابر دی.
زموږ سره چې کوم ټیچرانی دی هغه هم د ترانسپورت کرای ورکوي، هم د بلډینګ کرای ورکوي. 21,000 روپۍ زموږ سره دی او دا ته میاشتو نه دا موږ ته نه میلاویږي. زموږ سره داسې ټیچرانی دی چې هغه ته د دوو کارونو نه دی میلاو شي.
د کوکړې مرغزار جان بیګم وای چې هغه چارواکو ته د کلي لوی ستونزې وړاندې کړي چې پکې زیاتره نارینه بیروزګاره دي، کلي کې بنیادي سهولیات نشته، د کلي یو استوي سکول کې هم ګڼ شمېر مسلې دي.
کوکړې کې خو یو مسله دا ده چې سرکو ته هم خراب دی، دا خوړګۍ چیرې شکن د ټولنو دا واړه دی ګټی نه ټوکی بلی ته د بلی نه ټوکی بلی ته. او یو پکې د سیګنل مسله ده، تاسو په خپله پته چې موږ ته یو د ستنولګي د موبایل د پاره.
کلي کچهری جوړونکي د غیر دولتي ټولنې نماینده مسرت بیبي مشال لري ته وویل چې ښځو لپاره دغه غونډه په دې وجه هم مهمه ده چې ښځې خپلې او ورسره تړلې مسلې په خپله چارواکو ته وړاندې کړي.
د دې لپاره موږ دا یو کلی کچهری ارګنایز کړل، دوته څه مسلې دي دوه اقا مسلې راوچتې کی او څو چې خدمات ورکون کې دي واغو مخامخ د دوه مسلې ووري دله په مخامخ په غټې باندې جواب ورکړي.
کلی کچهری کې ناس د بیلابل ادارو نمائندګانو د خزو مسلې ووریدلې او بعض مسلو باندې خزو ته جواب هم ورکړو. په اخیره کې د ضلع سوات اضافي مرستیال کمشتر ای ډی سی سهیل خان ویل چې د خزو مسلې حل کول لپاره دوی خصوصي دفتر هم جوړ کړي، خزي د هغې د لارې هم حکومت ته مسلې وړاندې کولای شي. ضلع انتظامیہ او غیر دولتی ٹولن وائی چداسی کلی کے چہری با دسوات پا نور برخو کی ہم کولے شی چپکے با خزی خپلے او دوی سر تڑلے ہر قسم مسئلے او مشکلات حکومت تا اڑاندی کوی او دا مسئلے حل کول لپارا با رستا دا چارواگو سر رابطے ہم کولے شی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په واتس اپ چینل باندې هم دا اوس موږ تعقیبولای شئ. اوس یو بل رپورټ ورزو. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د کوئلې یا د سکرو دکانونو مالکان وایي چې بلوڅ وسلوال له دوی څخه په زور باج یا بتی اخلي. د دې ترڅنګ دوی اف سی ځواکونو ته هم د امنیت ساتلو لپاره ځانګړې پیسې ورکوي. که څه هم اف سی ځواکونه یا سرحدي ځواکونه چې دي هغه خپلې تنخواوې لري، خو بیا هم له دغه خلکو پیسې اخیستل کیږي. ځینې فعالان وایي چې دا غیر قانوني پیسې دي. په دې هکله بوریوال ککړ یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې د کویلې کاروباریان وای اف سی ځواک هر میاشت له دوی څخه د امنیت ساتنې په نامه په لکونو روپۍ وړي، خو امنیت یې نه ساتي. د کویلې قانونو د مالکانو د اتحادیې ځایي مشر سردار اکبر ناصر مشال رډیو ته وویل دوی اف سی ځواک ته دا پیسې پر دې ورکوي چې له دوکۍ څخه به د پنجاب تر پولې په کویلا د بار لاریو ساتنه کوي. خو د په وینا هم اف سی ځواک پیسې ورڅخه وړي او هم یې پر لاریو او مزدورانو بریدونه روان دي.
موږ پر ټن 230 روپۍ ورکو، موږ وايي تر روډ پروټکشن کوا د ګاډیانی تر بواچې ځای به هغه وايي موږ کوشش کوو دا خو دغه خلک دي ګوریلا چنګ کوي اوس په غار کې پکې یو ورځ راوځي د واردات وو چې بیا ولاړ نو اوس که دوی د ښکارا کورونه وایي یا دغه وایي دوی به دغه وایي جهاز په ذریعه یا د هلیکاپټر په ذریعه دغه کړی وایي.
سردار اکبر ناصر زیاته کړه چې د اف سی ځواک دلیل دوی ته د منلو وړ نه دی او دوی په بیا بیا ورته ویلي چې تحفظ ورکول د اف سی ذمہواری ده. د کویلی کاروبار کوونکی نواب خان دومړ مشال راډیو ته ویل دوی په 2010 کال کې د دوکۍ ضلع لپاره له اف سی سره تړون کړی و چې په 2020 کال کې پای ته رسیدلی و. خو د ده په وینا له هغه وروسته ورسره د ټولې صوبې لپاره سوی خو دوی تر اوسه په دې نه دي پوه چې اف سی ځواک دوی ته څه تحفظ ورکوي.
تقریبا د میاشتې اندازن 5 کروڑ روپۍ جوړه شي. د دوی ذمواري دا ده یو ښه دلته جانو د نیغ چې کونې راباسو دلته یو هر رنګانه چې خرابېدل دوی به سمې بل دا کونه چې تر پنجاب تر بارډر پورې به دوی ذمواره وي.
د کویلی د قانونو مالکانو د دې مسلې تر راپورته کېدو وروسته د حل لارې موندلو لپاره یو شمیر قبایلي جرګې او له امنیتي چارواکو سره ناستې هم کړې دي. ځایي قبایلي مشر سردار معصوم ترین مشال رډې ته وویل امنیتي چارواکي دوی ته وایي چې دوی دې د کام په حیث له بلوڅانو سره خبرې وکړي چې خپل خلک د پښتنو پر خاوره له داسې کړنو منع کړي. د دې سیمې د قومي اسمبلی غړي او د مسلم لیگ نون مرکزی مخکښ سردار یعقوب ناصر مشال رډی ته ویل چې دوی ځایی امنیتي چارواکو ته ویلي چې د کویلی د کاروباریانو په تحفظ کولو کې خپلې ذمواری پوره کړي.
دا اف سی افسرانو سره هم کښېناستل، هغو سره دا مجلس وکړه او دا خلک دا غواړي چې دا تاسو په دې کې لږ مهرباني وکړئ، لږ زیاته دلچسپي واخلئ او دا معامله ختمه شي، په دا کنټرول شي. نو دوی هم انشاءالله وعده راسره کړې ده او په مخ هم کوشش کوو چې موږ آی جی اف سی سره په کوټه کښې ملاو شو یو څو مشران او دغسې بیا که وسېنو کور کمانډر سره هم خبره وکړو.
د بلوچستان های کورټ وکیل اډوکیټ حبیب الله ناصر مشال رډی ته وویل د کویلی کاروباریانو په لومړي سر کې تیروتنه کړې وه چې اف سی ځواک ته یا د پیسو پر ورکولو هوکړه کړې وه. د ده په وینا اف سی ځواک چې په بلوچستان کې د کویلی له کاروباریانو کومې پیسې اخلي د هغه د پاکستان په آئین کې هیڅ گنجایش نسته.
ولې چې زموږ په آئین کې دا لیکول شوي دي بنیادي حقوق چې کوم چپټر ده په هغه کې د ژوند سیکورټي، د ځان سیکورټي او د مالو د جایداد سیکورټي د داسې مواري آئیني طور باندې په ریاست باندې ښوول شوې ده. چونکې دوی آلریډي خپلې تنخواوې اخلي، د دوی خپل فاقي بجټ مزوریږي، په هغه بجټ کې د دوی خپل ټوله ایکسپنسز همته انکلوډ دي. نو دا پیسې چې دي دا د اف سی پرایویټلي د دوی د خلکو یا د دوی د افسرانو جیبو ته روانې دي. په قانون کې د دې هیڅ گنجایش نشته.
په دې اړه مو د اف سی ځواک له ویاند کرنل عبدالوهاب سره خبرې وکړې خو هغوی پر دې موضوع له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د قانونو د مالکانو په رضامندۍ یو تړون سوی و او اف سی ته پیسې ورکول کېده د ده په وینا ناقانونه کار نه دی.
مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ مائن اونرز نے لی ہے
چپ حکم ځای کې هم د قانونو مالکانو د امنیت لپاره ځواکونه اخستې دي. هلته د حکومت په کچا او د قانونو د مالکانو په رضامندۍ تړون شوی دی. د هغه تړون مطابق چې د امنیت لپاره کومي اضافي اقدامات کیږي دا د هغې په مت کې دا پیسې ورکول کیږي او دا څه ناقانونه کار نه دی.
په پاکستان کې د ماینز اینڈ منرلز اسوسییشن جنرل سیکرټری فتح شاه عارف مشال راډیو ته وویل په دوکۍ کې راپورته شوی مسلې د کویلی کاروبار ډیر اغیزمن کړی دی.
بولان ضلع کې د مچزه او د کوټیزه ارنای او د دوکۍ سره د دې ځای ډیلی پروډکشن چې دی یا د دوکۍ تر ستونزې مخکې ایوریج 2000-2500 ټنه کویله چې ده هغه مارکیټ ته تلله. چې کله دا دوکۍ ستونزه راله منځته او هغه اوس ایوریج 8500 ټنه د ورځې کویله ځي پاکستاني مارکیټ.
د کویلی له کاروبار سره په مجموعي توګه د لسګونو زره خلکو روزګار تړلی دی. د قانونو مالکان وایي له کله چې امنیتي اندېښنې راپورته سوي دي مزدوران دې ته زړه نه ښه کوي چې په لرې پرتو غرنیو سیمو کې دې قانونو ته ورسي.
او کویل را وباسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د سوات منګوري په جانزیب کالج کې د میله وشتمې راسي درې ورځنۍ کتاب میله روانه ده. په دې کې نصابي او غیر نصابي کتابونه شته دي، خلک ورځي هلته لوستلی هم شي او اخیستلی هم شي، او ورتلونکي خلک په دې خوشاله دي چې دلته ځینې داسې کتابونه هم ملاویږي چې په بازار کې پیدا کول مشکل دي. نیاز احمد خان دغه میلې ته ورغله دي او د خلکو سره یې خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
د سوات په سیدو شریف جنزیب کالج او دودیا حل کې جوړ کړی شوی درې ورځنی کتابونه میلې ته په سلګونو زده کوونکي ورځي. د کالج انتظامیه وایي چې تر 15,000 نه زیات زده کوونکو لپاره درې ورځنی کتاب میله کې په ګڼ شمېر موضوعاتو کتابونه ایښودل شوي. د سوشالوجي څانګې زده کوونکي مهنور خان وایي چې کتاب میله په کالج کې د سلګونو زده کوونکو جنکو لپاره هم ښه موقع ده.
دا ډېر زیاته خبره ده د فیمیل لپاره، خاص کر ځکه چې فیمیل چې هغه زمونږ سره بازار ته نشي تللی، مارکیټ ته نشي تللی، نو کله چې په کالج کې زمونږ سره بک فیر ولګي نو دا ډېره زیاته خبره ده، ځکه چې فیمیل دلته ایزیلی اویلیبل کېدی شي، دا بکس ورته ایزیلی ایکسس کېدی شي او فیمیل هم ایزیلی اویلیبل چې دلته راشي.
د کالج یو بل زده کوونکی قریب الله چې د انګریزي ادب کتابونو په سټال ولاړ دی وایي چې د کتابونو لوست په زده کوونکو کې کم شوی. دا هم یو وجه ده چې د کتابونو نرخونه پورته شوي. داسې هلو ځلو سره زده کوونکو ته غیر نصابي کتابونو په ارزان بیه میلاویږي.
داسې اپرچونیټی اسټوډنټ ته ډېره کمه راځي، ځکه چې موږ اکثر آنلاین بک آرډر کوو نو هغه موږ ته په هغه کم ایکچوئل پرایس یې په هغې باندې نه ملاویږي. نو موږ بیا آنلاین هغه آرډر کوو نو هغه چې موږ ته کله راورسي د هغې پیج مسله هم وي، او بله موږ کم آرډر کړی نو آنلاین سیزن داسې چې موږ ته هغه په هغه کم صحیح بک مارک آرډر کوي هغه موږ ته نه ملاویږي. یک میلاو هم شي خو د هغې کم پیج د پیج سایز یا کم پیج هغه کوالټي نه هغه ښه نه وي. نن د اسټوډنټ ډېر ښه اپرچونیټي چې هغه دا بکس نه لري. دغه ډیفرنٹ بکس دي، د اردو هم دي، د انګلیش هم دي، مختلف قسمه ناولز دي، کم موټیویشنل بکس دي، هغه هم درته ملي کیږي په ډېر ښه پرایس باندې.
د جانزیب کالج کریکټر بلډینګ ټولنې مشر او زده کوونکی جانګیر خان وایي چې دغه میلې د نیشنل بک فاونډیشن په مرسته د کالج د ټولنې لخوا جوړه کړې، او بنیادی مقصد یې هم دغه دی چې د زده کوونکو د کتاب سره د لوست عادت جوړ شي.
لکه تاسو وګورئ په کالجونو کې چې کوم سټوډنټان یې، نو هغه اس کمپیر ټو د یونیورسټي سټوډنټس چې هغه اکنامیکلی ډیر زیات وی کی، نو چې داسې کتاب میلې موږ منعقد کړو یو خو هغه ته په دې کې ډیسکاونټ باندې کتابونه میلو شي، بل دغې نه علاوه چې کوم کوالټي بکس یې هغه زموږ سره سوات ریجن کې نه څنګه چې لکه دا بکس نیشنل بک فاؤنڈیشن والا د اسلام آباد نه راغلی کنه، نو عمدہ شانتی کوالٹی بکس مونږ ته په خپل کور کې په خپل کالج کې میلاو شي.
کتاب میلا جوړونکي وایي چې دا کې شپږ زرو نه زیات په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه ایښودل شوي چې پکې د نصاب په کتابونو تر 50% پورې او غیر نصابي کتابونو باندې تر 50% پورې رعایت ایښودل شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. اوس هم یو رپورت دراورو د حمزه بابا د مقبره د بیا رغونې په اړه. د پښتو ژبې مشهور شاعر حمزه بابا چې د پښتو د غزل بابا په نامه هم مشهور دی، دا هغه یو شعر دی چې وایي: ما ټیټ ورته لیمکړل زما سر نټیټېده، ما ټیټ ورته لیمکړل زما سر نټیټېده، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. دا هغه شاعري خود مشهور سندرغاړو هم ویلې ده، او په خیبر لنډی کوتل یا لواړګي کې دا هغه قبر دی چې اوس بیا رغول شوی دی، او په دې اړه باندې د فرهاد شینواری رپورټ.
د امیر حمزه خان شینواری مزار ته راغلی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد یوسف مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې خوشاله دي چې دې مزار او کلتوري ودانې ته یو نوی ډیزاین یا شکل ورکړل شو.
د دې د تزینو آرش ته زه ډېر د قدر په نظر ګورم او وایم چې خیبر پختونخوا حکومت باید چې داسې ثقافتي کارونه او دغه شانې د پښتو د ادب او ادب سره تعلق لرون کې خلکو ته توجه ورکړي چې د دې باقیات د راتلونکو نسلونو لپاره محفوظ کړی شي.
پروفیسر ډاکټر محمد یوسف د حمزه شینواری په شاعرۍ، ژوند او فن باندې هم خپل خیالات څرګند کړل.
کله چې حمزه بابا ویلو چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی چا ویل پښتو کې غزل چرته دی. د حمزه بابا په شاعرۍ کې رومانویت هم دی او تصوف هم دی، فلسفه او انسان دوستی هم په جوت نظر راځي او د اخوی د رومانویت عکاسی او نظم جونګړه کوم چې ډیرو خاغلو ویلې دا راځي چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې او دغه یو نظم داس یو نظم دی چې د رومانویت هغه تمام عناصر په دې کې موجود دي. لکه چې اخوی وایي چې اکلا د پوهې نه هم ستاد اوچت داسې مقام ته رسیدلې ما. د دې غزل اړومبه شعر رومانوی دی، هغه داسې دی چې د لسترګو پریوتلې ما اله د حضرت رسیدلې ما.
د خیبر ضلع یو ځوان لیکوال حجرت علی پردی وویل چې په خوا به خلک یوازې د امیر حمزه خان شینواری مزار کتو او دعا ته راتلل، خو اوس په کې لایبرری هم فعال کړل شو او د حمزه شینواری په شخصیت باندې په کې کتابونه هم لوستای شي.
اوس خلکو ته سیلګرو ته د عقیدتمندو ته دا موقع ملاویږي چې د بابا تصنیف ګوري، د غزل ګوري، د ژوند په حواله سره چې کوم لټریچر پروت په لایبرری کې هغه نه هم دوه استفاده حاصلول شي. حمزه بابا وایي چې خپل ژبه او تهذیب ته چې شاکا ملګرتیا له هغه کام بجوندونه کا اول خپل ژبه پس له نورې ژبه به بنیاد امارت خو سمون نه کا.
امیر حمزه خان شینواری په کال 1901 کې د خیبر ضلع په لندکوتل یا لوړګي کې زګیدل وو او په 1994 کې وفات شوای او په مزارې د کلتوري ودانی په لومړی وار په 2015 کې جوړه شوې و چې اوس په کې یو وار بیا د مرمت او ښکلا کار وکړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د حمزه بابا په اړه مو اوریدل او په هغه کې تاسو دغه شعر ذکر هم اوریدل چې راځه چې و جوړ کو جو جونګړه په ځنګل کې. دا غنو سندرغاړو ویل دي خو راځي چې د قمرګولې په هغه کې دغه شعر وره.
جونګړه په ځنګل کې راځي چې